Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې مول دغه پیښو خبرو. ملګری ملتونه د افغانانو په لاسنیوي ټینګار کوي او وایي دغه هیواد کې له بې وزلو سره د مرستو زیرمې په خلاصېدو دي.
لکه څرنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصېږي.
کابل کې د هغو کسانو شمیر ډېر شوی چې د کور توکي پلوري.
زه دلته راغلی یم وروره چې دغه ځینې لوښي دي، دغه خاص مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته. وروره،
د اروپایي ټولنې پارلمان د ټولنې پر غړو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې یې ډېر افغانان ونه ایستل، او هغه ژباړونکی هم له افغانستانه نه دی ایستل شوی چې دیارلس کاله مخکې د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ژغورلی و. نن پنجشنبه د سمبولې یاوږي ولسمه او د سپتمبر دویمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. بریتانیا وایي که امنیت خوي کابل کې ډیپلوماتیک حضور ساتي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان د نوې ملي سیسې په څیر یوازې پرې نږدي، او طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر ډومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه. د په کابل کې د بریتانیا د سفارت د بندیدو په اړه وویل،
موږ د جون په میاشت کې د بیړنۍ تخلیې لپاره هڅې پیل کړې. بیا مو سفارت تخلیه کړه او ورپسې مو په بشپړ ډول تخلیه کړه.
ښاغلی راب زیاته کړه که امنیت اجازه ورکړي، بریتانیا په افغانستان کې د دوامدار ډیپلوماتیک حضور هیله لري، خو په خبره یې د اوس لپاره دا ممکنه چاره نه ده. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې طالبان له پنجشیر پرته پر ټول افغانستان واکمن دي او په کابل کې ټول بهرني سفارتونه تړل شوي دي. طالبانو له دې وړاندې ټولو بهرنیو سفارتونو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره په همغږۍ کې وکړي. جنرال مارک میلی پرون دوه ورځې وروسته تر دې چې وروستی امریکایي پوځي له افغانستان ووت، په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل کېدای شي چې د داعش او نورو ترهګرو وسلوالو پر ضد له طالبانو سره هوایي بریدونه همغږه شي. مارک میلی زیاته کړه چې تر اوسه سخته ده چې طالبانو په اړه وړاندوینه وشي، او دا هم معلومه نه چې د دې په وینا دا بیرحمه ډله بدلیږي او کنه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د نوې ملسیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز ټلویزیون ته په یو مرکه کې نړیوالو ته خبرداری هم ورکړ.
ممکن کورنۍ جګړه وشي، شاید هر څه ګډوډ شي، شاید وضعیت بحرانی شي، او له دې سره هغو سازمانونو ته فضا مساعد شي چې موږ ټول له هغو وېرېږو. نړیوالو تروریستي سازمانونو ته چې موږ نه غواړو د هغوی د پښو ځای په افغانستان کې پیدا شي او هلته وده وکړي.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دې مخکې تر دې چې پر طالبانو باور وکړي، هغوی دې وازمایي او ودې ګوري چې دوی پر خپلو ژمنو عمل کوي او کنه. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. دا هغه سیمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پکې ناکراری زیاتې شوې. د سفارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلي دي چې په دې تاسیساتو کې به ګڼ شمېر سرحدي ځواکونه او د هغوی کورنۍ ځای پر ځای شي. په تاجکستان کې د امریکا د سفیر جان پومر ساهم په وینا په واشنگټن کې واشنگتن له 2002 کال را په دې خواله تاجکستان سره په امنیتی برخه کې تر 300 میلیون ډالر ډیر مرسته کړې ده. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې ده چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس حمید شینواری فرانس پریس اژانس ته وویل استرالیا ته یې د کرکټ د ملي لوبډلې د استولو اجازه ترلاسه کړې ده. ټاکل شوې ده چې د نومبر له 8 د ډسمبر تر لومړۍ نیټې افغان لوبډله له استرالیا سره په هوبرټ کې ټیسټ لوبه وکړي. ټاکل شوې وه چې دا لوبه پروسه کال وشي، خو د کورونا وبا له امله وځنډېده. او ملګرو ملتونو د هوا د بدلېدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د برخې مشر پیټری تالاس پرون په جنوا کې خبري غونډې ته وویل
په راتلونکي کې اټکل دا دی چې په ځانګړي ډول په افریقا کې به نفوس زیات شي او د هوا بدلون به هم ورسره شي. د افریقا جنوبي او شمالي برخه به له سخت وچکالۍ سره مخامخ شي چې ستر ناورین به رامنځته کړي او شاید د کډوالۍ د بحران سبب شي.
د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې پرون د هوا د بدلېدو له امله د مرګ ژوبلې او اقتصادي زیانونو راپور خپور کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، راځو د خپرونې د سر راپور راخلو. د ملګرو ملتونو په وینا په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالي شي چې له هغو بې وزلو افغانانو سره مرستې کیږي. د ملګرو ملتونو د یوه چارواکي په وینا کې ژر تر ژره له افغانستان سره مرستې ونه شي، هلته به ناورین رامنځته شي. بل لور ته د افغانستان په میلیاردو ډالر زیرمه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د رئیس اپلاوي یو غړي هڅې پیل کړي دي چې اجازه ترلاسه کړي چې له دې پیسو د دې احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره ګټه واخیستل شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړ چې شایي روانه سپتمبر میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمبود یو بحران رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیز الکبروف وایي د افغانستان له دریو جو برخه خلک خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا لري. الکبروف زیاتوي چې شمه را روان دی، سخته وچکالي ده، نو د افغانانو د خوړو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا شته. الکبروف خبرداری ورکړ که چیرته اضافي مرستې ونه شي، د سپتمبر تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. الکبروف پرون د کابل د ملګرو ملتو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل لکه څنګه چې مې پخوا ویلي وو، د سپتمبر تر اخیره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام یې په دې هیواد کې لري هغه خلاصې شي. له موږ سره به مواد نه وي. موږ بیا نشو کولی چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو، ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو، موږ لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو، څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو. تر دې مخکې پرون د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي وو چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري، او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته، چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوي دي. نن 19 ده چې طالبانو کابل نیولی دی، خو د دې سربیره چې د دوی بیان صبیح الله مجاهد تیرونې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به ټول بانکونه ژر تر ژره پرانستل شي، لا هم لوی بانکونه او د اسارو د تبادلې مرکزونه په بشپړ ډول نه دي خلاص شوي. د امریکا په میرلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2002 کال را پدې خوا د افغانستان د مرکزي بانک د بورډ غړی دی، د ولسمشر بایدن د ادارې غوښتنې چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دي طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له کنګل شوي زیرمې د میاشتې له 100 تر 125 میلیونه ډالرو پورې وباسي. مهرابي رویټرز اژانس په مرکه کې وویل چې روانه اونۍ دی غواړي چې په دې اړه د امریکا د کانګرس له غړیو سره خبرې وکړي، او تمه لري چې ډېر ژر د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره دا مسله وڅېړي. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9,500,000,000 ډالر له تقریبا 2 میاشتې راهیسې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کنګل کړی دی. امریکایي رسنیو د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې د دې زیرمې د کنګل کېدو علت دا دی چې واشنګټن غواړي پر طالبانو فشار راولي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د القاعده په څیر ترهګرو ته پناه ځای ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو په وینا په څو اونیو کې به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې خالی شي چې له هغو بېوزلو افغانانو سره مرستې کېدلې. دا بېوزلي افغانان تر ډېره هغه کسان دي چې وروستیو وچکالیو ځپلي دي او له خپلو سیمو هم بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان دا مهال د خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او تر خیمو لاندې ژوند کوي چې دوامداره بشري لاسنیوي ته اړتیا لري. د افغانستان وروستیو پیښو د دغه هیواد پر اقتصادي وضعیت هم پراخ اغیز کړی دی. ډیری افغانان خپل د کورونو وسایل په کمه بیه په بازارونو کې پلوري او د سوداګریزو او خوراکي توکو بیې هم دغلته لوړې شوې دي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د بانکونو بندوالی، د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو نه ورکول او د وزګارتیا زیاتوالی د دې لامل شوی چې خلک د خپلو کورونو وسایل وپلوري. دا په داسې حال کې ده چې طالب چارواکو تل خلکو ته د هیواد د وضعیت د بیرته ښه کولو ډاډ ورکړی دی. ډیری افغانان د کور توکي د دې لپاره پلوري چې یا بې وزله شوي او یا له افغانستانه د وتلو نیت لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا د کابل ښار په وڅنډه کې د زړو وسایلو د پلور او پیر بازار دی. دلته د کورونو د وسایلو د خرڅلاو بازار ښه ګرم دی. د کابل یو اوسیدونکی عزیز احمد د خپل کور وسایل یو دکان ته د خرڅلاو لپاره راوړي چې په پیسو یې خپل وږي او ماشومانو ته نفقه برابر کړي. دای د لاس کسیزه کورنۍ سرپرست دی. وای په تیرو څو وروستیو اونیو کې بیکاری اړکړای چې د کور غالۍ او نور وسایل د پلور لپاره دغه بازار ته راوړي.
دلته راغلم ورور چې دغه ځینې لوښي دغه خاص مشکلات دي، کار نشته، مزدوري نشته، وروره خلک پلور دي نو مجبور است کار نه یو شی خرڅ او خپل روزګار پتیر کړو.
خو عزیز احمد بریالی نسو چې د خپل کور وسایل د خپل بای په نیمایي هم وپلوري، ځکه چې د زړو وسایلو اخیستونکي ترې په ټیټه بیا غواړي. دای کته هم په کابل کې د امنیت د ټینګښت لپاره خوښ دی، خو له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند د ښوالي او د کار لپاره دی ورته زمينه برابر کړي. له دې سره د دویم لاس توکو پلورونکي وایي په دې وروستیو کې ډیری خلک د خپل کورونو د وسایلو د پلورلو لپاره دوی ته ورځي. د کابل په اتمه حوزې اړوند سیمه کې د زړو توکو پلورونکي نعمت الله ازادي رادیو ته وویل
په دې وروستیو کې د زړو توکو د پلورلو هټۍ زیاتې شوې. خلک له ناچارۍ او مجبوریت نه د خپل کورونو توکي پلوري. څوک له هیواده د وتلو په فکر کې دي، څوک پیسو ته اړتیا لري. خو مخکې به چې کوم جنس په 10 افغانۍ وو، اوس په 15 افغانۍ پلورل کېږي.
یوازې د کورونو توکي نه، بلکې په دې وروستیو کې کورونه او موټر هم په ټیټه بیه پلورل کېږي. جان آقا هوتک د معاملاتو رهنما و دی چې له 2 کلونو را په دې خوا د کورونو او موټرانو د پلور او پیر کار کوي. دای وای
کوټه کورونه موږ سره سفتي چې موږ زول افغانستان او د کورن په ګریوي ورکا ګریوم وای سپار سو د ورکا مسه د ورکا د شپږ زره کوري لزر کوري په 3000 په 2000 ډالر په کرای ورکا او ګریوي ورکا او زړه لاړ دي. ان موږ د دوه شې موږ د کور په ساتلې نو اکثریت خلک سره جام د کورونو سفتي وای چې موږ زول افغانستان څخه وځو.
دا په داسې حال کې نه چې په دې وروستیو کې سوداګري توکو په ځانګړي توګه د لومړنیو او خوراکي توکو بای څو چندل وړي سوي دي. بلخوا بیا د بانکونو تړل کېدل، د ښوونکو او نورو دولتي او غیر دولتي کارکوونکو د تنخواګانو نه ورکول د کابل ښار اوسیدونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د حکومت کارکوونکو او ښوونکو تر اوسه څو ځلې د خپلو تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کړې ده او ځینې نور بیا په خپلو سیمو کې د بانکونو د پرانیستلو غوښتونکي سوي دي. خو طالب چارواکو تل خلکو ته ډاډ ورکړی چې اوس په هیواد کې امن ټینګ سوی او هڅه کوي چې د راتلونکي حکومت په جوړېدو ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي او خلکو ته د سوله ییز ژوند زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د طالبانو د اسلامي حکومت پر جوړښت تمرکز کړی. ورځپاڼې د طالب چارواکو په حواله لیکلي دا ډله هوډ لري چې ملا هبت الله اخونزاده د خپل مشر په توګه معرفي کړي. د لیکنې په دوام کې راغلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا اداره به څه وخت کار پیل کړي او جوړښت کې به یې یوازې طالبان وي او که نور اړخونه هم. د نیویارک ټایمز په باور د افغانستان نوی حکومت به د بشري او اقتصادي بحران په ګډون له یو شمېر جدي ننګونو سره مخامخ شي او ګڼ افغانان به اړ شي چې هیواد پرېږدي. نېشنل انټرېست خبرونې په یو مطلب کې لیکلي هغه یو شمېر افغانان خپل هیواد کې پاتې دي چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی و. مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي هیواد به د هوا او ځمکې له لارې د دغو کسانو د ایستلو چارې ته دوام ورکړي. تازه طالبانو ویلي که هر هیواد غواړي افغانان وباسي مخکې له مخکې باید د سفر قانوني اسناد ورته برابر کړي. له افغانستانه په وروستیو دو اونیو کې څه باندې 1,60,000 کسان د امریکا او نورو متحدانو لخوا یې وایستل شول. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان په مسأله کې د برېټانیا د بهرنیو چارو پر وزیر د هغې هیواد د پارلمان پر انتقاد لیکنه خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا کارګر ګوند د افغانستان د وضعیت په تړاو د برېټانیا د حکومت پر چلند نیوکه کړې او دا کار یې په تیر یوه نسل کې د برېټانیا د بهرني سیاست لویه ناکامي بللې ده. د مطلب په دوام کې راغلی پارلمان د برېټانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن هم نیوکه کړې ځکه هغه 13 جولای میاشت کې ویلی وو طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. او ګارډین ورځپاڼې امریکا ته د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو تګ انځور کړی. د امریکایانو یو افغان همکار عبدالوارث ورځپاڼې ته ویلي په ډېرو ستونزو د کابل له هوایي ډګره ووت خو اوس ځکه خوښ دی چې امریکا ته رسېدلی. بل افغان عبدالله څاروان ورځپاڼې ته ویلي د کابل هوایي ډګر کې یې بعدې صحنې لیدلي. د ویلي طالبانو هوایي ډګر کلابند کړی و او خلک یې وهل ډبول. د ویلي هوایي ډګر کې له دوش په تیرولو وروسته توانېدلی چې الوتکې ته پورته شي. د اروپایي پارلمان رئیس د اروپایي ټولنې پر غړیو هیوادونو انتقاد وکړ چې ولې ونه توانېدل د پام وړ افغان کډوال په خپلو هیوادونو کې ومني. ډیوډ ساسولی وویل دا سمه نه ده چې څوک ووایي د افغانستان مسأله له موږ سره ارتباط نه لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران تر دې مخکې پر دې سلا نه شول چې ټول غړي هیوادونه د یو شمېر افغان کډوالو ته پناه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اروپایي ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی د دې ټولنې پر چلند سخت انتقاد وکړ چې د افغانستان کړکېچ ته سم ځواب نه دی ورکړی او د پام وړ افغان کډوالې په خپلو هیوادو کې نه دي منلې. ساسولی د ایټالیا دی. د پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په یو غونډه کې چې په سلووینیا کې وویل موږ د اروپایي ټولنې بهر یو شمېر هیوادونه د افغان کډوالو د اقامت لپاره معرفي کړي او هرکلی مو کړی دی خو د اروپایي ټولنې هیڅ هیواد مو نه دی لیدلی چې داسې څه وکړي. ډیوډ ساسولی دا خبرې وروسته تر دې کړې دي چې د کابل له هوایي ډګره د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه ووتل او دا هوایي ډګر بند شو. اوس ګڼو افغانانو له افغانستانه د وتلو لپاره د سرحدونو لور ته مخه کړې ده. ډېر افغانان له 1996 تر 2000 کال پورې د طالبانو د مخکنی حکومت ترخې خاطرې ځانونو سره لري او وایي چې د طالبانو له لورې د کابل د بیانیولو سره د دوی ژوند ته خطر متوجه دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د اګست 1 نیټې تر غونډې وروسته دې ټولنې وویل چې له افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو سره به مرستې زیاتې کړي خو نشي کولی چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادو کې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریس خپل کړي. خو د اروپایي ټولنې د پارلمان رئیس ډیوډ ساسولی پرون وویل چې اوس تر بل هر وخت په نړیواله صحنه کې د اروپا یو پیاوړی او ګډ دریس ته اړتیا شته. ساسولی پر اروپایي ټولنې تر سختو انتقادونو وروسته په ټویټر کې ولیکل موږ نشو کولی چې داسې ښکاره کړو چې د افغانستان مسله له موږ سره تړاو نه لري. اروپا باید پر خپلو ارزښتونو ودری شي او په یوه خوله ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې د اروپایي شورا رئیس چارلس میشل بیا وویل
وی دو نوت نید موږ د افغانستان په څیر بې بلې جیوپولیټیکي پیښې ته اړتیا نه لرو چې دا درک کړو چې اروپایي ټولنه د خپلې خود مختارۍ لپاره په نړۍ کې د پرېکړو او ډېر ظرفیت لپاره لاس په کار شي. اروپایي ټولنه د خپلو خلکو د ساتنې، د ګټو او ارزښتونو د خوندیتوب، همداراز د نړیوال نظم د قوانینو د پلي کېدو د ساتنې لپاره ده. خو موږ نشو کولی چې په نړۍ کې پر ستراتیژیکي پراختیا سترګې پټې کړو. څو ساعته وروسته تر دې چې بهرني ځواکونه د اګست په اخره کې له افغانستانه ووتل، د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د نړۍ پر ټولو هیوادو غږ وکړ چې د ده په وینا په دې تیاره شیبو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. ګوتیرش په افغانستان کې د انساني او اقتصادي بحران د ژورېدو له خبرداري سره دا هم وویل چې د افغانستان نیمایي ولس د ژوندي پاتېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
السلام علیکم. زه خوش خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما هیلا خواهش د ټول مسلمانان نه دا ده چې په دې ملک کې غمن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د ټولو د امارت اسلامي نه دا ده چې مطابق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سه وکړي او د چې یو نظام جوړ کړي چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټولو مسلمانانو شمولیت وي او د جهان مسلمانان ته خوشاله وي. مونږ مرود دې دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي ورځ د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دې ګران علما نه دا ده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دې مسلمانانو سره پیشرفت او برخورد وکړي. اور چا چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته به جواب وي. قبر ته ورتلو والا دې سوال جواب شته. مونږ مسلمانان یو په هغه باندې عقیده وکړي منډې ترلې موه وي بې نظمي مراولي شي نه مقیمته کوي مسلمانان وي د الله نه ویریږي. د ټول ورونو نه مې خواهش داده چې او د عزت او د ابرو ژوند شروع کړي یو بل سره مصیبت مرسوي. او علما خو ډېر مسؤله ځکه دي چې دوی په قرآن او نشان پوهېږي، دوی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوهېږي. نو دوی که چېرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکړي نو ډېر سخت جواب دی.
د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو، دا په ډېر تکلیف جوړې شوي دي. ډېر مصرفونه پر شوي په یو ځای کښېږدي، په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. یلا خلک ماتېږي د یو مسلمان دپاره. زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکوي. دا یو وخت که په یو باغي وو، په یو رود وو، په یو واله کې کښېږدي، هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی. همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه برابندېږي، ځمکې بیا د خلکو د نه وړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دغه خبری مجلې د پای راپور ته ورزو هغه ژباړون کې چې لنن دیار لس کال مخکې د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې ژغورلې وو، لا هم په افغانستان کې دی او نه دی توانېدلې چې متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. د ژباړون کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې ولسمشر بایدن دی د ده او د ده د کورنۍ غم وخوري. تفصیل یې په دې راپور کې.
هغه ژباړونکی چې په 2008 کال کې د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د واورې له یوه طوفانه ژغورلی و، ونه توانېده چې په تېرو دوو اونیو کې په الوتکو کې د کابل له هوایي ډګره بهر ته لاړ شي. دی اوس پټ دی. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې په 2008 کال کې جو بایدن سناتور و او هغه وخت د کانګرس دوه نور غړي جان کیری او چاک هیګل له ده سره یو ځای په هلیکوپتر کې سپاره وو چې د واورې طوفان شو او هلیکوپتر مجبوره شوه چې په یوې لرې سیمه کې کښېني. په دې وخت کې دا اندېښنه وه چې طالبان برید ونه کړي، خو دا خبریال چې وال سټریټ جورنال د محمد په مستعار نوم یاد کړی دی په بګرام کې د امریکا د چټک غبرګون له ځواکونو سره په تماس کې شو. دا ځواکونه له واورو پټو غرونو ته پسې ورغلل. جو بایدن یې له نورو امریکایي سناتورانو سره وژغوره. دې ژباړونکي د دوشنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګره د بیړنیو الوتنو په وروستۍ ورځ وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته وویل چې ولسمشر بایدن ته سلام کوي او هیله یې دا ده چې دی او کورنۍ یې په افغانستان کې هیره نه کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې محمد اوس له خپلې مېرمنې او څلورو ماشومانو سره په کابل کې چې طالبانو نیولی دی یو ځای پټ شوی دی. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د دفتر مشر د سیشن بی پورز وویل متحد ایالتونه غواړي چې له دې ژباړونکي سره مرسته وکړي. جین ساکي خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام ده ته دا دی چې له ده مننه کوي چې په تېرو شلو کلونو کې د امریکایانو تر څنګ او اوس یې له افغانستانه باسي او متحد ایالتونه دده د خدمت منندوی دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
اوریدونکو نن دا بحث له دو تر څلور بجو په پښتو او دری ژبه درته وړاندې کیږي. په نننی بحث کې د افغانستان په روانو حالاتو او د افغانستان په احتمالي راتلونکو خبرې کیږي. بحث ته میلمانه هم راغوښتل شوی. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی او راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب د بریتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون دا خبره وکړه او ویل چې امنیت ښه شي او ډاډ ترلاسه کړي کابل کې به خپله سیاسي استازولۍ بیرته پرانیزي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي دا ممکنه ده چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې په راتلونکي کې د ترهګرۍ پر ضد هوایي بریدونه له طالبانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د نویمې لسیزې په څیر افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاه محمود قریشي پرون سکای نیوز ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې ممکن په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او ښایي هر څه ګډوډ شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبر ورکوي چې نیت لري د سرحدي ګارد تاسیسات د تاجکستان، افغانستان او ازبکستان پر پوله جوړ کړي. د هغه سیمه ده چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته پکې ناکراری زیاتې شوې دي. طالبانو په استرالیا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې خبر تایید کړ. وروسته تر دې چې دا بنسټپاله ډله پر کابل واکمنه شوې ده، د دوی له خوا د دې هڅې سره دا هیله پیدا شوې چې نړیوالې لوبې به د پخوا په څیر روانې وي. او ملګرو ملتونو د هوا د بدلیدو او په نړۍ کې د نفوس د زیاتېدو په خاطر په ځانګړي ډول افریقا ته خبرداری ورکړی دی. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
محمد نظام
اوس درته وایي چې څه کار کوي.
زه په کارګر تنظیف یم.
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوئ کنه؟ کله چې سړکونه پاک کوي، ځایونه پاک کوي، څوک بیرته ډېر زر درته کثیفه وي او هر څه هر چېرته چی؟
بس کله مو پاک او بیا خلک ورځي بیا زمین هم دغه کار دی. بس هغې واشه یې موږ پاکوو. بس
څومره په ځابه دي خلکو سره؟
والا ډېر داسې خلک دي که بس نه پوهېږي، بس بېځای بېځای واشه یې، مثلا ځنګلي بځای نه اچوي، دولې ته نه راوړي، بس اوزوالدانی را نه راوړي، بس هر څه ګلدان ته واچوي، هر څه چېرته چې برابر شي مال په ځای کې واچوي.
له موټره دې هم خلک لیدلي چې د انرژي بوتل د شیانه چې
بس خلک د موټر نه ورکوټې موټر خوري، بس هغه واچوي. بس
افغانستان غوندې ملک کې د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي؟
ناپوه خلک دي. دور از آزراغ بس یک تعداد خلک پوهېږي که هغه ځنګلي خپل ځای ته رسوي، یو تعداد بس هر جایګ واچي واچي. بس
سار تر بېګا به څومره کثافات د سړکو ټولی؟
مونږ خو والا ډېر ټولو، بس ډېر مونږ غوندو، بس کله یو موټر هم غوندو، کله نیم موټر هم. بس دم در زای برابری یو زای نه در طول سایه نایب ده، مثلا باز هر جای ماشمان پودریان دیر اقیه که جنگلی جولوی با سرک واچه یا با گلدان واچه یا زای واچه.
چه غواری لخلک کنه چی دی خار پا پاکهی که لطاش سره چوم را برسته وکری؟
مونگ در خلک نغالو که بس خلک مون سر امداد وکی، مون سر کار وکی، شارواری سر یو زای شی و شارواری زنده چی رسه ولی مثلا با هر کوسه و هر بازار مثلا کارگر تنظیف کی، مثلا خپل خلک مون سره اشتاق نه کی مون نشی کولی که بسره.
تم را دی خواهی گیتی تا طول او راز تنظیف کاری یا پاکاری وکری؟
والا زمونږ هم دغه کار مونږ د دې شکر وباسو بس د دې کې رزق لار پیدا کوو بس دغه وظیفه د کار کوو بس شکر وباسو
ډیر زیات مننه
خیر اوسې
په همدې خبرو اترو سره د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدلو په کابل کې د سهار ونې مې بجې شوې په بل خبری مجله کې مې همکاره فرشته نگاه تاسو قربانه ده